شکایتونه موجود وو، خو یو نوې سروې ښیي چې نږدې 50% خلک د دغو پولیسو له فعالیتونو خوښ دي. دغه سروې په افغانستان کې د قانون د عملي کېدو د وجهي صندوق لطفا لخوا د ملګرو ملتونو د پراختیایي ادارې یو NDP په مالی لګښت د 8 ولایتونو بلخ، بامیان، هرات، کاپیسا، کابل، ننګرهار، پنجشیر او پروان په 15 ولسوالیو کې شوې ده. په کابل کې د UNDP مرستیال جاسلین میسن وایي د سروې نتیجه ښیي چې 46% خلک د محلي پولیسو له فعالیتونو ښه رضایت لري، 45% نسبتا خوښ دي، 3% ناراضه دي او 15% معلومات نه لري. ښاغلی میسن هیله څرګنده کړه چې افغان حکومت له یادې سروې څخه په استفادې خپلې تشې ډکې او د محلي پولیسو فعالیتونه معیاري کړي. دای وایي د دغه سروې اصلي هدف دا و چې د پولیسو او ټولنې ترمنځ د همکارۍ کچه معلومه کړو. د دغه سروې تمرکز پر پولیسو، د خلکو پر اعتماد او د ټولنې او پولیسو ترمنځ د همکارۍ پر پیاوړتیا دی. د دغه سروې نتیجه به له کورنیو چارو وزارت سره مرسته وکړي چې خپلې پالیسۍ او پلانونه پیاوړي، د پولیسو فعالیتونه قوي او په دې برخه کې خلاوې ډاکې کړي. دغه سروې د روان 2015 میلادي کال د مارچ میاشتې په لومړیو کې پیل چې بشپړېدو او راپور لیکلو یې شاوخوا 3 میاشتې ونیولې او په کې له نږدې 5,500 کسانو سره مرکې شوې دي. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې د محلي پولیسو د فعالیتونو په اړه شکایتونه زیات وو او د بشري حقونو سازمانونو وویل چې دغه پولیس تر ډیره په جنایي پیښو کې لاس لري. د محلي پولیسو په اړه له دې ډول شکایتونو وروسته ولسمشر پریکړه وکړه چې محلي پولیس باید په هر ولایت کې د امنیه قمندانۍ په چوکاټ کې فعالیت وکړي. د کورنیو چارو وزیر نورالحق لومی وایي دوی به هڅه وکړي چې پولیس له سیاسي کېدو وژغوري او د امنیت ټینګښت ته یې پام راواړوي.
پولیس ما را از ارسی سیاسي بودن کشیدیم و میکړي.
دوی وایي موږ پولیس له سیاسي کېدو ایستلی او په دې برخه کې نور کار هم کوو. د افغانستان د رهبری اراده دا ده چې پولیس غیر سیاسي وي او یوازې امنیتي او دفاعي بڼه ولري. دوی باید به طرفانه کار وکړي. بل لورته به غیر مسؤوله وسلواله ډلې په یو شمېر ولایتونو کې عام خلکو ته یو سرخوګای دی او تل خلکو په اړه شکایتونه کړي دي. که څه هم کورنیو چارو وزارت له دې وړاندې ویلي چې د غیر مسؤوله وسلوالو ډلو د بې وسلې کولو پروګرام یې پیل کړی، خو لا هم دا ډول ډلې موجودې دي او د عامو خلکو ژوند یې تریخ کړی دی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
قدر من اوریدونکو، شیبه وروسته د ازادۍ رادیو 19 پروګرامونه تاندې څنګه او نیمه نړۍ خبريږي، خو له هغه مخکې یو خوشنونکی راپور لرو. افغان ژورنالیست او لیکوال محمد اسماعیل اکبر د 48 کلونو په عمر د یک شنبه په ورځ له نړۍ څخه سترګې پټې کړې. مرحوم محمد اسماعیل اکبر څوک او څه ډول ژوند وکړ؟ رضوان مراد په دې اړه نور جزئیات وړاندې کوي.
محمد اسماعیل اکبر په 1913 لمریز کال کې د جوزجان ولایت د اخچی ولسوالۍ په حیدرآباد کلی کې نړۍ ته سترګې وغړولې. مرحوم څو کاله د اسلام غږ، سولې او طلوعي افغانستان ورځپاڼو د مسؤل مدیر په توګه وظیفه ترسره کړه. محمد اسماعیل اکبر د افغانستان په سیاسي محفلونو کې له مخکښو اصلاح غوښتونکو مبارزینو څخه او د محمد داود خان د واکمنۍ پر مهال سیاسي فعالیت درلود. نوموړی له زندان څخه له ازادۍ وروسته پاکستان ته مهاجر شو او په دې هیواد کې د صدای امروز اونیزې مشري کوله. مرحوم د سیاست، ادبیاتو او ټولنیزو چارو په برخه کې ګڼ شمېر لیکل شوي آثار پریښي. فصل اخر د هغه وروسته کتاب دی. محمد اسماعیل اکبر د خپل ژوند په وروستیو کې د ټولنیزو شبکو له لارې د خپل ژوند خاطرات شریکول. نوموړی د ورپېخې ناروغۍ له امله د یک شنبه په ورځ د 48 کلنۍ په عمر له نړۍ سترګې پټې کړې او په کابل کې خاورو ته وسپارل شو.
قدر من اوریدونکو، د یادونې وړ ده چې د اسماعیل اکبر مړی پرون په کابل کې خاورو ته وسپارل شو. زموږ غږ له ازادۍ رادیو اوري.
د ځوانانو خبرونه،
جوړونکی نورګل شفق،
السلام علیکم همزولو. طبیبان وای د زړه حمله اکثرا په عمر خړلو کسانو راځي، خو کله ما اوریدلی چې په چا په ځوان ځواني کې راغلی وي، دغه ډاکټر د دوو داسې ځوانانو کیسه کوي.
دواړه ناروغان چې وو عمرونه یې دېرشو نه کم وو، روغتون ته راغلي وو چې دلته معاینات ورته وشول. معلومه شوه چې د زړه رګونه یې بند شوي دي. دوی دواړه ورزشکاران وو، باډي بلډینګ کې کاوه.
دوی خو ورزشکاران هم دوستانو، نو په دې ځوان ځوانې د زړه رګونه ولې بند شوي وو؟ که تاسې هم له هغو ځوانانو یې چې د اندام ښکلا ورزش یا په اصطلاح باډي بلډینګ مو خوښیږي او غواړئ اندام جوړ کړئ، نو دا تاندې څانګې مو له ځینو هغو خبرو خبروي چې ستاسې ژوند ژغورلی شي. زه نورګل شفق یم. اندام ښکلا ورزش چې زیبایي اندام یا باډي بلډینګ هم بولي، د ځینو ځوانانو د خوښې ورزش دی. څوک له فلمونو متاثره شوي او غواړي دوی هم د فلمي ستورو په څیر قوي پړسېدلې مټې او راوتلې سینه ولري چې جذاب ښکاره شي، او څوک بیا د خپل ځان د سلامتیا لپاره د دغه ورزش په کولو سره د وجود اندام جوړوي. ملګرو، د دغه ورزش د پوهانو په خبره که چیرې په طبیعي ډول د وجود د غړو ښکلي کول یا برجسته کول غواړو، نو ښایي څو کلونه وخت واخلي، خو په مصنوعي لاره دې هدف ته په څو میاشتو کې رسیدلی شو. طبیعي او مصنوعي ډول یې څنګه وي؟ همزولو، طبیعي ډول یې دا دی چې د بدني ښکلا ورزش به کوي او صبر به کوي چې ورو ورو دې د وجود غړي برجسته او ډډ شي. خو مصنوعي ډول یې دا دی چې ځینې هغه ګولۍ، پوډر او پیچکاری به ځان ته کوي چې قوي پروټین او هورمونونه ولري. دوستانو، پروټین او هورمون فرق سره لري. پروټین خو د نن سبا ورزشکاران په ښکاره اخلي او په ښار بازار کې آزاد خرڅیږي، خو هورمون لرونکي پیچکاری، ګولۍ او سپری بیا پټې خرڅیږي چې په اسانۍ کوم ورزشکار په اړه خبرې نه کوي. راځئ لومړی د کابل اوسیدونکي میر افضل ته غوږ شو چې د بدني ښکلا ورزش کوي او پروټین کاروي.
موږ پروټین استفاده کوو، خصوصا د باډي بلډرۍ تمرین ته آزاده رشد وي. د 50 ګرام پروټین وي، نور ټوله غذا ده، شوګر پکې شته، کاربوهایډریټ پکې شته، فټ پکې شته، ټولم دا غذاګانې به موږ پروټین میکړو.
د کابل قوای مرکز آریا مارکیټ ته چې بوش بازاري هم بولی، د پروټینو د خرڅلاو یو دوکان ته ورغلم. همزولو، ډول ډول ګولۍ او د پروټینونو ډبي پکې ایښي وو. دوکانداري عبدالقاهر نومېده. د ویل چې پروټین بې ضرر او ګټور دي.
موږ رقم رقم پروټین لرو، مثلا خشک وزن ورکوي، چربي ولري او عضله جوړه کوي. عموما باډي بلډران یا بوکس کوي، دغه ځوانان کوي. د کلبونو استادان راځي، د عمده په حساب باندې رشکوړي او موږ خرڅو. انرژي ورکی، قدرت ورکی. پروتین د دې کې زیات قوي قوي ویټامینونه دي. د سپورت په خاطر باندې دوی ته هم زمينه مسایل دي چې خو په هغه قدرت باندې وکولای شي چې غوونه سپورت وکي او عضله جوړه کړي او وزن ورکړي. نه نه، مشکلات هیڅ کوم مشکل نه لري.
خیر، د عبدالقاهر خو همدا تجارت دی او څوک په خپل زیان خبره نه کوي. خو ډاکټر محب الله ازغم بیا له دې خبرې سره نه دی جوړ. دی مو د پروټینونو د کارولو له یوې داسې پیښې خبروي چې نږدې 50,000 کسان یې ناروغ کړي وو.
په 2012 کال کې په امریکا کې 50,000 کسان د همدغو پروټینونو په وجه ناروغان شوي وو او ډاکترانو ته تللي وو چې ځینې په ډېرو شدیدو ناروغیو اخته وو، ځینې رانده شوي وو. پکې په ډېرو مشهورو کمپنیو کې چې په امریکا کې څېړنه وشوه، د پروټین په ترکیب کې داسې مواد وو چې دوی په هغه شاته په هغه لیبل باندې نه وو لیکلي چې دغه شیان لري. نو په امریکا غوندې هیواد کې چې هر څه تر کنټرول لاندې دي، داسې شیان پیښیږي. افغانستان خو داسې یو بې سرپوښ دیګ دی چې لارې خو هر څه پکې راتلی شي کنه. نو دلته په دغه پروټینونو باندې هم باور نه دی په کار. هورمونونه هم پکې او امفیټامینونه ځینې مواد دي چې هغه د انسان د ستړیا حس له منځه وړي، خو همدغه مواد هم په ټوله دنیا کې استعمال غیر قانوني ده.
مننه همزولو چې تاندې څنګه اورئ. دوستانو، د بریتانیا هیواد د غذایی رژیم ټولنې یا BDA د معلوماتو له مخې د پروټینو ډیر کارول بډوډي او ځیګر زیانمنوي چې د وخت په تیریدو سره یې جانبي عوارض رابرسیره کیږي. احمد شکیب هم هغه ځوان دی دوستانو چې په خوا د خپل وجود د غړو د زر تر زره برجسته کېدو لپاره په مصنوعي لاره پروټین کارول، خو بیا څه وشول چې ترې توبه ګار شو اوروی
قبلا از موادای پروتئینی استفاده کردم، بعضی پودرها استفاده کردم، ولی بسیار زیاد
ما پروتئین کارول او دین پودر می کارول، خو ماته ډیر zarar ورساو، ډیر کله به می وجود درد کا او پته شو به می درد، خو کله چې ډاکټر ته لاړم نو ویل چې دا د امغه پروتئین او پودر ویلته چې ته له داسې دردونو او ناروغي سره مخ کړي، دین انرژي می هم څخلې، خو ما د ډاکټر خبره و منلې او د غوی خړل او څخل نه تری خو ده او شکر خې
فعلا احساس خوب درم.
دلته بیا د اندام کلا یا د باډی بلډینګ ورزش ځینی استادان په دې نظر دي چې که دغه مصنوعي پروتین د استاد په لارښوونه وخوړل شي کوم زیان نه لري. په کابل کې د ګول جیم د اندام کلا کلب استاد جبار په همدې نظر دی، خو دی بیا د یو بل څه یعنی د هورمونونو د کارولو په اړه بل نظر لري.
پروتین نو صرف جوړ شوی سپور دپاره پاره کې مختلف پروتین شته، نو دغه نه استفاده کول شي زیات نه کم، هغه غلیظ شاید باید دغه سره زیات اوبه وچ کی چې په ګردو تکلیف رانه ولی، نور ډوپینګ د چی پچکاری وای دا وای هغه وای، نو مونږه کله او شاګرد دا جواز نه ورکو چې دا کار وکي او چې پوښو دا کار کوي، نو مونږ ورته نسیت وکړو چې هغه بدن ته زیات نقص رسي.
استاد جبار په سیر ورزش کوونکو ته د هورمونونو د نه کارولو توصیه د زړه د ناروغیو معالج ډاکټر محب الله زغم هم کوي. ښاغلی زغم د هغو دوو ځوانانو کیسه راته کوي چې په ځوانۍ د زړه د شدیدې حملې ښکار شوي وو.
دواړه ناروغان چې وو عمرونه یې دېرشو نه کم وو روغتون ته راغلي وو چې دلته معاینات ورته وشول، معلومه شوه چې د زړه رګونه یې بند شوي دي او د زړه یوه برخه یې سم کار نه کوي. دا دواړه ناروغان چې وو نور هېڅ ریسک فکټورونه یې نه لرل، فشارونه یې پخوا نه وو لوړ، د وینې غوړ یې نه درلود، چاغ نه وو، د شکرې ناروغۍ یې نه لرلې او په کورنۍ کې یې هېچا د زړه حمله نه وه تېره کړې. علت یې دا وو چې دوی هورمونونه اخیستل، دوی دواړه ورزشکار و باډی بلډینګ کې کاو او دغه هورمونونه چې دي ډیر خطرناک جانبي عرضه یې همداده چې د زړه حمله سړی باندې راولي.
همزولو د ورزش په نړیوالو قوانینو کې د دغه مضره موادو کارول یا په بل اصطلاح له مصنوعي لارې د بدني ځواک ترلاسه کول غیر قانوني او د ورزشي اصولو خلاف کار ګڼل کیږي او کارونکي له لوبې شړل کیږي. ما ویل د دغه موادو خصوصا د هورمونونو کارول ځوانانو ته نورې کومې ناروغۍ راچولی شي، نو د ډاکټر محب الله ازغم جواب وو
که د هورمون په وسیله ته عضلات غټي، عضلات په طبیعي توګه ورو ورو نه غټيږي، یو دم په سرعت سره غټيږي، نو په دې باندې فشار راځي، کدا پرېشن او ډېر شدید دردونه پیدا کیږي او مایوبیت ورته پیدا کیږي. بل ستونزه یې دا ده چې په دې کې دغه خوشي وړوکی کیږي او بل اخر امکان لري چې له کاره ولویږي او سړی بخیل نارینتوب او له اولادم پاتې شي. بل ستونزه یې دا ده چې ویښته یې تویوي، دا هورمون چې بیا کمیږي په بدن کې ښځینه